السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډې ته په نوې ډیلي کې وویل، اوس د دې وخت دی چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمه هیوادونو سره له نږدې همکاري وکړي.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلا مشورو، د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی.
نوې ډیلي او د دې غونډې نور برخوال کوم اړخه په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه لري؟
د دې اندېښنه خاص اصلا د افراطیت نه ده، د مثلا د داعش ترک په افغانستان کې لیدل کېږي.
د هلمند او اروزګان ولایتونو اوسیدونکو د ژمي راتلو ورخطا کړی او وایي اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخته ډوډۍ په سختۍ برابروي. او د ننګرهار د کرنې مسؤلین وایي په ډیرو ځمکو باخونه ایښودل شوي چې اوس ښه حاصل ورکړي.
چلو تیر کال څخه 2000 میټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوی او په لاس باندې راغلی.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی ز خبرونه مهیروي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد شیبر دا خبرونه چمتو کړی دي.
په نوې ډیلي کې د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه. پولیسکونو افغان پیلوټان او یو شمېر خبریالان عربي متحد اماراتو ته په الوتکه کې انتقال شول او واشنگتن د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د آنلاین غونډې کوربه ده. د خبرونو تفصیل. د سیمه ییز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د کوربه هیواد هند تر څنګ د روسیې، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د ملي امنیت سلاکارانو په دې غونډه کې برخه واخیسته. پاکستان ته هم هند په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف تیره اونۍ وویل چې په دې غونډه کې برخه نشي اخیستلی. د غونډې په اعلامیه کې راغلی دي چې ورته بله غونډه به راتلونکی کال هم جوړه شي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. د شورا نن په خبرې کړې خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې دا کډوال بشري مرستو ته اړتیا لري. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي دي چې هره ورځ 4,500 افغانان چې پکې ماشومان او ښځې هم دي له افغانستانه د ایران لور ته اوړي. هغه الوتکه چې د امریکا له لورې روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. دا الوتکه تیره شپه د تاجکستان له پلازمېنې والوته. پلسکونو افغان پیلوټان له نږدې 3 میاشتو راهیسې د پلازمېنې دوشنبې بهر په یوه استراحت ځای کې په توقیف کې وو. دوی وروسته له دې له افغانستانه ووتل چې طالبانو کابل ونیو. په دوشنبې کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت ویل چې په دې الوتکه کې 101 افغانان وو چې 143 هغه پیلوټان وو چې امریکا روسلی وو. ټاکل شوې ده دا کډوال بیا د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د لرن افغانستان په نوم بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه واخیسته. ټال برګ په ټویټر کې لیکلي دي چې پښتني دورانی ته د دې لپاره دا جایزه ورکړل شوه چې د آنلاین توګه د ماشومانو د زده کړو د خپرېدو لپاره هڅې کړې دي. د ټال برګ په ټویټر کې د اخلي دورانی ویډیوي پیغام هم خپور شوی دی چې وایي
When Learn started, we started with 5 digital schools and
موږ په 5 ډیجیټل خوانځیو او 900 کوونکو کار پیل کړ. په 3-4 کلونو کې مو ډیره وده وکړه چې د انجونو شمیر 2000 ته ورسید. یوازې 800 خوانځي مو لرل، 5 کلیوال خوانځي مو هم و. د اگست په میاشت کې مو دا هر څه له لاسه ووتل.
د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې په میلیونونو نجونې له زده کړو محرومې شوې، خو په روسیه کې طالبانو په هرات او څلورو شمالي ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانستل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. په دې آنلاین غونډه کې به د کورونا وایروس پر ضد د واکسین د ویش او د دې وبا پر نورو اړوندو مسایلو بحث وشي. دا په داسې حال کې ده چې متحد ایالات غواړي له دې روغتیایي بحران سره د مبارزې په چاره کې نور هیوادونه هم دخیل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل، د غونډې کوربه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به د کورونا وبا د ختمولو او د راتلونکو لپاره د نړیوال سیم وسونیت په برخه کې وسنۍ هڅې وارزوي. په بیان کې د غونډې د ګډونوالو نمونه نه تراخلي، خو ویل شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کړې د نړۍ د ټولو سیمو او مؤسسو استازي په یو نه یو ډول پکې راغونډ کړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري. دا لیدنه کتنه په داسې وخت کې کیږي چې د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین ننګ وکړي او په ورته وخت کې د اوکراین پر چارواکو فشار راولي چې هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ حمایت کوي. او روسای خبر دا چې د شل ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پایلوبه نن د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د لوبه د کابل په وخت ماښام شپږ نیمه بجې پیل شي. د شل ورونو په دې جام کې انګلستان په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ او نیوزیلند په بی ګروپ کې دوهم مقام خپل کړی دی. بل نیمه پایلوبه د بی ګروپ د اتل پاکستان او د الف ګروپ د دوهم ټیم استرالیا ترمنځ سبا په دوبی کې ده. د دې دوو لوبو ګټونکو به د نوم پر پڅوار لسم په دوبۍ کې پایلو وکوي.
خبرنمو لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او سم راپورونه ته مخه کوو د خبرونه لومړی موضوع. د هند ملي امنیت سلاکار وایي په افغانستان کې وروستي بدلونونه د سیمې پر وضعیت اغیز لري. اجید دوال چې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، دا مهال د افغانستان د ګاونډیو وی ویل چې دا مهال د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لپاره د نږدې همکاري او تعامل وخت دی. نو ویل لاین د افغانستان د یو شمیر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو د یوې غونډې کوربه و. د دې غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سولې ایز او خپلواک افغانستان د ټینګار ترڅنګ له دې هوا سره د مرستو ژمنې هم کړې دي. لبل خو د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترویکا پلس په نوم غونډه کې د ګډون او یو شمیر نور موضوعاتو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ځي. جزئیات په دې راپور کې.
نوی دلی کې نن د روسیا او ایران په ګډون د افغانستان د نږدې ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت او سلاکارانو پر افغانستان او د سیمې پر وضعیت خبرې وکړي. روسیې، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان د هند په مشرۍ د سیمې ایز امنیت په درې مغونډه کې ګډون کړی وو، خو چین او پاکستان ورته لټلو ډډه کړې. دوی په افغانستان کې روان وضعیت او په سیمه کې د ترهګرۍ ورسته بلې ډېرې دونکو ګواخ اندېښمن کړي. د افغانستان په اړه د سیمه ایز امنیت غونډه کې د هند ملي امنیت سلاکار اجید دوال وویل په دې هیواد کې وروسي بدلونونه د سیمه پر وضعیت اغیز لري.
دا زموږ ترمنځ د نږدې سلام مشورو د لا زیاتو همکاریو او د سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ د تعامل او همکارۍ وخت دی. زه ډاډه یم چې زموږ خبرې اترې به ګټورې وي او د افغانستان له خلکو او د ډله ییز امنیت په ټینګښت کې به مرسته وکړي.
د دې غونډې ګډونوالو په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د اقتصادي او انساني ناورین ګواخ او د کډوالۍ نوې څپې ته اندېښنه وښوده او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدو او له دې هیواد سره د هر اړخیزو مرستو د غوښتو ترڅنګ وویل د وضعیت له کړکېچنې دوبه تر هغه ډلې ګټه واخلي. د دې غونډې په پای کې خبر شوې اعلامیه کې چې هم د افغانستان په ثبات او سوکالۍ ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د ترهګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول شي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشئی توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. په افغانستان کې د نامنۍ پیښو او د داعش فعالیت د افغانستان نږدې ګاونډیانو د سیمې هیوادونو اندېښمن کړي، خو طالبانو په ځلونو ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ بل هیواد امنیت ونه ګواښل شي. نوی ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده سبا په اسلام آباد کې هم د ترویکا پلس غونډه جوړه شي. د غونډه کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستاني رسنیو د ځنیو چارواکو په حواله لیکلي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ناستې ته بلل شوی دی. طالبان وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر بینن ماخام اسلام آباد ته ورسیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر باندې لیکلي د طالبانو لوړ پوړی پلاوی به له پاکستاني چارواکو او د ترویکا پلس ناستې له ګډونوالو سره وګوري او د نورو مخکنیو ناستو په څار به په سیاسي، اقتصادي او انساني موضوعاتو خبري اتري وکړي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد هم نن رسنیو ته وویل د دوی پلاوی بل پاکستانی چارواکو سره د اړیکو پیاوړتیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالو او په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ په اړه د اسانتیاو په برابرولو خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم نن یو اعلامیه خبره کړو په کې یاد موضوعات د خغلی متقی او د هغه د پاکستانی سیال ترمنځ د خبرو اجنډا بللی. تمرا ترویکا پلس غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټ هم ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیش پرایس د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان په اړه د بحثونو له دوام خبر ورکوي. هغه پرون رسنیو ته وویل
موږ څه ښکارا او یا هم په خصوصي ډول له پاکستاني چارواکو اوریدلی چې دوی هم غواړي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د لږکیو او ښځو حقونو په ګډون له منځه ولاړ نه شي. د افغانستان په اړه د نظر ډیر ورته والی شته. موږ دې خبرو ته دوام ورکوو.
د افغانستان په اړه د سیمه ییزو غونډو جوړېدو زور موندلی، خو تر خوا یې دا اندېښنه هم زیږولې چې معلومیږي لا هم د دې هېواد په سر سیمه او نړۍ کې کشمکشونه روان دي.
په نوې ډیلی کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې نننۍ غونډې په اړه مې مخکې د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین مارش سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د افغانستان پخواني حکومت په پام چې نوې ډیلی کلک ملاتړی بلل کېده او د طالبانو په اړه د نوې ډیلی دریسته په پام چې تر اوسه هیڅ طالب پلاوی نوې ډیلی ته نه دی تللی او نه هم د هند جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. بخکار البته نوې ډیلی د افغانستان په اړه روان وضعیت لکوم اړخه اندېښنه لري.
د سیمه هیوادونو ټول د په وخت یو اندېښنه لري د طالبانو د راتګ په بنیاد باندې، ځکه دلته یو فکری او مذهبي دولت مان سره غلط ده او طالبانو په فزیکی تور باندې ټول هیواد کې ولکه کړې او دا واقعیت ده. نو به نام د سیمه هیوادونو خامخا د اندېښنې پوریت باندې دی خپل ګټو ته پکاتو سره د خپل د امنیت او د راتلونکي لپاره خامخا غونډه کوي. همداسې مسکو کې غونډه ترسره شوله، په تهران کې ترسره شوله، نن په هند کې او سبا ته پاکستان کې همداسې غونډه دوام لري. خو که چیرې د افغانستان استازي هلته نه وي او یا هم لکه نن چې دلی کې د پاکستان په طالبانو باندې ډېر قوي اثر لري او طالبان هلته اوسېدلي دفترونه درلودل، دا د دې پلاوی هم هلته ګډون نه کوي. نو به نام دغه وخت چې چیرې د افغانستان پلاوی هلته نه وي، د افغانستان وړاندیز هلته نه وي، افغانستان ونه سیکرت هلته خپل دریځ وړاندې کړي، خپله پالیسي وړاندې کړي، زه ګومان کوم دا د افغانستان لپاره ډېر قوي اثر لري.
بله،
او دا به زه خپل مقاصد خپل پروګرام به مخې ته بیا یخپل بل سره خپل اندېښنې شریکوي.
مارش صاحب، د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال چې وای اوس وخت دی چې د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه په خپلو کې سره له نږدې همکاري وکړي او تعامل ولري، هدف یې څه دی؟ غواړي چې د طالبانو په وړاندې د سیمې هیوادونه او د افغانستان گاونډیان یو واضح او ګډ دریځ غوره کړي چې تقریبا تر اوسه غوره شوی دی. تر اوسه هیڅ یو هیواد د پاکستان په ګډون د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زه فکر نه کوم چې پاکستان هم داسې په رسمیت اعلان کړی چې د طالبان حکومت په رسمیت پیژني. هغه تقریبا د غیر په رسمیت پیژندو لکه د دین هیوادونو سفارتونو لا تر اوسه پورې په افغانستان کې څه عمل د ډیپلوماټیک هم کوي، یعنی مذاکرات او خبرې ترسره کوي، قونسلي چارې مختبي، ویزه ورکوي، یعنی د بیرغونو لا تر اوسه پورې د افغانستان په خاوره کې راپیږي. مارم برخلاف د عمل د مسله برخلاف د کنوانسیون دی ګناو شیکاګو دی ډیپلوماټیک اړیکو افغانستان د طالبانو سفارتونو یا استاد په دی په وادو کې نهسته او اړیکې هم نهسته او پر رسمیت هم نه ده ځان لای. نو راو د هندستان پاک مندار کوونده د بلس مشرانو یا د هواد مشرانو په کچ باندې هم نه ده، د بارنو چارو وزارتو په کچ هم نه ده، او یوازې سلاکاران د امنیت سړي ټولګي سره یو
هدف زماده ده. مارش صاحب، هدف زماده ده چې اجید دوال چوي چې گاونډیان باید په خپل کې نږدې همکاري وکړي او اوسم وخت د تعامل دی، یعنی دوی څه غواړي چې دغه اوسنی وضعیت څخه په استفادې خپل اندېښنې هم د افغانستان له گاونډیانو یا د سیمې پر هیوادونو وتپی یا په یو شکل باندې چې غواندېښنو ته باید دوی ډېره توجه وکړي، هغه اندېښنې چې نوې ډیلی لري دا کومې اندېښنې؟
جندان لري مثلا د افغانستان په کچه افغانستان پر اسنه تو پیژني یا دا اعلان وکړي چې موږ سره اړیکې لرو په دغه هر څنن سبا په نړۍ کې ستاندرد شوی دي، یعنی معیارونه معلوم دي، اصول معلوم دي او هر هیواد معیاري نظامونه لري. افغانستان کې دې په منځ کې یو معیاري نظام نه اساسي قانون وجود نه لري. بنیاد اساسي قانون نشته. دولت هم اعلان کړي چې موږ موقت وو دولت کې مګر دایمي نه یو. د دې اندېښنه خاصتاً د افراطیت نه ده. دا اوس لیدل کېږي مثلا د دایس ټریک په افغانستان کې لیدل کېږي. یو اندېښنه دا هم ده په هندوستان باندې د وختو کې اتهام ده کېدای شي و دایشان ده چې هند کشمیر د افغانستان تر ازي سناریو هم بدل شوی ده. څه د روسي له خوا اعلان شوی ده کېدای شي امریکا په هندوستان کې عادي جوړی کی دغه مسایل ته په کتو سره کېدل شي په عامه کچه باندې تاکتیک بدل شوی د پاکستان او د افغانستان خلک نفرت لري مثلا چې تاریخ افغانستان سره نه لري نو بیان کېدای شي سناریو بدل شي او د هند له خوا افغانستان ته پروګرام جوړ شي.
لنډه پښتنه وخت ډیر نه لرو. نن نوې ډلۍ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. سبا به اسلام آباد دواړه سیالان دي دواړه مهم دي د افغانستان لپاره. دا څه معنا لري چې یو ورځ وروسته بیا اسلام آباد د یوې غونډې کوربه دی؟
دا هر یو ځان مطرح کوي که چېرې ایران یو عمل کې خامخا سعودي دا کار کوي که چین عمل ته کوي په سیمه کې خامخا امریکا او سره اکثر عمل کوي. همدغه ډول باندې هندوستان کوم عمل کوي. پاکستان نه غواړي دغه امتیاز یا دغه فرصت چې غرب د پاکستان ته لاس ورکړل که مجری هوا د افغانستان کې جواب کوي او له دې لار نه ګټه او پیسې لاس تر وړي. موږ غواړو دغه امتیاز هندوستان ته لاړ شي. خامخا سباته بل سباته دوی عمل کوي او دوی باندې پروګرام مختبی هغه اجنډا چې په هندوستان کې مختبی هغه برادی او ځان به مطرح کوي.
په نوې ډلې کې د افغانستان په اړه د نننې غونډې په اړه مو د سیاسي چارو لپو او پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارف سره مرکه واورېده. په نوې ډلې کې د افغانستان د یو شمیر ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه نن پای ته ورسېده. د غونډې د پای په لمه کې ګډونوالو په یو باثباته سولیز او خپلواک افغانستان د ټینګار تر څنګ له دې هیواد سره د مرستو ژمنه هم وکړې.
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسالو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپریږي. تکراری د 4 شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوان فکرونه زه خبرونه مهیروي. په هلمند او روزګان کې ډیر خلک د جمیراته غوړخته کړي. د ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي لري ته ویل اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د ورځې دوه وخت ډوډۍ په مشکل برابروي. د دوی په وینا وزګاری وی خواته د او د خوراکي او نور موادو به هم بلې خواته چې په دې ورستیو کې ډیر لوړې شوې دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر ویلي د دې هیواد 95% وګړي کافي خواړه نه لري. نږدې 30 میلیون وګړي د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیون افغانان هم له قحط د قحطۍ له ګواښ سره. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي او ویر لري چې د یو ماشومان به پر روان ژمي کې د سړی او واو د لوژ له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د هلمند مرکز لشکرګاه چې د خلکو اقتصادي لوړان دي زپل سوی وو اوس د طالبانو په وکمنه دوسرې اقتصاد لا نور هم زیانمن سوی دي ځکه ګڼ شمیر کسان چې مخکې پکښې پر دندو وو اوس بیکار دي. نوراغه د مرکز لشکرګاه شار وسیدونکو دی دی وای لوی خو بیکاری ده لبلی خو جمعی را روان دی او لبلی خو د توکو بی اسمان ته ختلې دي.
یا وروره تر اوسه خو مرانیول نه دی بیکاری د وی خو د بی پولی د بلی خو دا او هغه مواد چې مثال په جیمه کې استفاده کیږي لکه بوټي غاز د سينور د اگر سر درالیم لون دی یو کیلو غاز تقریبا 100 روپی تر رسیدلې ده او بوټي هم دغه سي ګراند نو بی خې د مشکلات سره مخ یو. بیکاری او غریبي د وی خو دا او دا چې شانګران سي دي د مشکلات د بلی خو خدای پاک د مشکلات حل کی بی خې د مشکلات
د دغه شهر یو بل وسیدونکو عبد الواحد هم ازادي راډیو ته ویل چې خلک په ډیر بد حالات کې دي. نو موړي ل نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د افغانانو سره دي د ژمي پر رسیدو سره خپل مرستې ګړندې کړي. د په خبره ک نړیوال مرستي و نه کړي نو ګڼ شمیر افغانان به د لوږې او سړې حواله قبل خپل ژوند له لاسه ورکړي. د لشکرګاه ښار ځایي اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت څخه هر ورځ په سلګونه کسان بیا نور د بیکاری له وجې ګاونډي هیواد ایران ته پر کچاکی لارو مخه کړي. ملګرو ملتونو هم خبرداري ورکړي چې افغانستان د خوراکي توکو له سخت بحران سره مخ دی. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جیوید بیزلی تیر ورځ ویلي چې 22.8 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیره برخه ده د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ویلي یوازې 2 میاشتې وړاندې دغه شمیره 44 میلیونه وه. دغه سازمان همدارنګه خبرداری ورکوي چې د نړۍ لر او بر په 43 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه انسانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي. ډیوید بیزلی د افغانستان لپاره راتلونکي 6 میاشتې پر ځمکه دوزخ ته ورته بلل دي. د هلمند په گاوند او روزګان ولایت کې هم خلک له ورته اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وایي چې د سهار او ماښام ډوډۍ په کورونو کې نه لري. دغه شهر اوسیدونکو بیا زیاتوي چې د کار د نشټوالي لامل وسارسوي دي چې په کلی او شهر کې خیرات ټول کړي. دوی زیاتوي چې نور خلک هم دوی ته سم خیرات نه ورکوي ځکه هغوی هم خپل د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نور بیبي او نکیبولا ازادي راډیو ته وویل
چنیان په کلی کې دا د کډې په څارټ کان اوري د خدای پر دی دا وسنګ مسلمانې دا وسنګ دولت دا وسنګ
فائدې سره څنګه
مسلمان مته غیرت نه استیا یتي مان کونډیان یې ولاکه بلکه مې چې په هغه خدای چې د پردو مسلمانانو زړه ته پیرا کړی دي مشه په څکړې دي پردو مسلمانانو سره غړي راکړي دي مشه په سر کړي دي پردو مسلمانان باندې په دیر وځي کوه هغه فرام په څام پریارین چې مشه وګوره بل ډوډۍ رانی مې کرایې کې پرماسي شپه پکې راکړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکو د غراز ادا کوي چې په دغه ولایت کې په دې ورسوي کې یو شمیر هغه مرستي چې د نړیوالو موساتو له لوري هم سوي اړمنو کسانو ته نور کول کیږي او په خبره یې چې ځایي مسولین هغه چاته ور کوي چې زور او زار ولري. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د خلکو دغه ادا او پاړه د ځایي خیریه موسسو د مسولینو او طالب چارواکو سره خبري وکړي خو بریالي نه سو. دا په داسیال کې د چوس محل پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو څخه کم 3 میاشتې کیږي خو لا هم کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندل او د افغانستان څخه کم 10 میلیارد شتمنی لا هم امریکا کنګل کړی دی چې د چاري افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ کړی دی.
ستاسو لا پیغامونو
دغه د درنو همکارانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم غټای دی لخوس نا. ګران همکارانو که زما پیغام نړیوال تور سوال زبر تاسو نه منندوی هم ځکه ماته هر پکت پکت همدا یو خل را پد تاسو خپل پیغام سپکم. زما نو ستلشه یم په دې وطن کې یو مکتب غم ډیر باندې بند کلو زما خیر باندې خاور وړول زپرې خنور ژوند ستل شوی یم نور غم نه لایم نه کوم لایکی نه د کټ سترګ ژوند د هر څه کې دوی وای منو به پر رکن ته حالت کې زغموي خنور نه کې ګلمانه زنه غوړم چې خپل کورمه برباده کړم زه هیل لرم زلت نن کې لرم.
الو سلام علیکم. تاسو دا د شمال له خلکو سږی د سوای د جنوب د خوای بنکړی وله په لید مور د مور د غپې کې سلام ما تاسو
مختول شایم مونږ د جرمنی او د ډیره ډیره مننه کو چې د افغانستان ته بیر د سفارت ورولي او د دې د کور بودوي د طالبانو نه مدا غوښتنه ده چې د دې حق قدر عزت وکي او خامن مستای وکي او خایپو ملوسیا ونه زوي او منیتي وسوتي او مونږ بیا ډیره ډیره مننه ته کو د جرمنی حکومت نه چې افغانستان ته سفارت ورولي او د دې رادیو ته ټول تسلیمونه د مختول شاله طرف
جواد حیران ما د جلال آباد څخه دا دلی اړو نه وختنه کومه لازم ما پیغام ضرور نشو کې په تور خم کې ډیر زیات افغانان نټور شو دي او غواړي چې پاکستان ته واوړي او دغه د طالبان دوی سره سخت نه جایزه کوي او هغه کسان چې دوی په جنې پاکستان ته اړه او غریب خلکو د غیر ترور او پیندور ذکیږي چې بند پاتې دي غمه دی او خلک طالبان په کنټرول کې پاتې راغلي دي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو دی یو شمیر او ریډونکو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غټ سپټون کې ماشين کې پریخیو کور مودان پیغامونه تل راته پرې دی او موږ هم تل درته خبرو. د ننګرهار د کرنې مسولین وای سکالبد دی ولایت په شپږو لسوالیو کې په شاوخوا یو زرو درې سو جریب زمکه باندې کروندګرو ته د ډول ډول میوه نوي باغونه جوړ کړي چې ورسره به ګڼو خلکو ته د کار کولو زمينه هم برابر شي. بنډواله کروندګر بیا وایي چې د وچکالۍ او د کرنې د کرنیزو آفتونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره ورته باید نورې اسانتیاوې هم برابر شي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوبه، هوا او ځمکه د هر ډول کروندې لپاره مناسبه ګڼل کیږي. په تیرو څو کلونو کې چې په دې ولایت کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په بیلابیلو ولسوالیو کې د سیتروسو ترڅنګ د ډول ډول میوو باغونه جوړ شوي ول، اوس یې ښه نتیجه ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سکل به کروندګرو ته په شپږو ولسوالیو کې په 1500 جریب ځمکه باندې د ډول ډول میوو باغونه جوړ کړي. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار محمد وایي د همکارو موسسو له مسؤلینو سره په دې اړه ناسته کړې او تمه لري چې په راروانو دریو میاشتو کې د باغونو د جوړولو کار پیل کړي.
تر دې دمه په ننګرهار ولایت کې تقریبا 5000 جریب ځمکه په باغدارۍ باندې پوښل شوې ده چې له تیر کال څخه 2000 مټرک ټنه مختلف نوع میوه‌جات تولید شوي او په لاس باندې راغلي دي. له دې جملې څخه 10000 مټرک ټنه ستروس چاغ لیمو او مالټا، نارنج او داسې نور دا تولید شوي دي، او پاتې 9000 مټرک ټنه تولید مختلف نوع میوه‌جات دغه رنګه الوچا، زردالو، ناک، انار او داسې نور دا تولید شوي دي.
بڼوال او کروندګر بیا خوشاله دي چې په ځمکو یې باغونه جوړیږي، خو د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي وچکالۍ او د امراضو د رامنځته کېدو په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
اسلامي امارات چې د کوم وروسته اقدام کړی د باغدارۍ لپاره د دې موږ هرکلی کوو. دې سره چې د ډېرو خلکو د کار زمینه برابرېږي او خلک مشغولېږي، خو دغه پروژې چې تطبیقېږي باید د فساد مخه په دې کې ونیول شي، د دې باید څارنه وشي، ساتنه وشي او دا باید په ښه ترتیب سره سرته ورسیږي.
د ننګرهار اوسېدونکي بیا د باغونو جوړېدو ته خوښ دي. د سمی والا ننګیال په نوم یو تن وایي چې په تیرو کلونو کې چې د کرنې ریاست کروندګرو ته باغونه جوړ کړي ول، اوس یې ښه حاصلات ورکړي چې ورسره ډول ډول میوې په مناسبه بیه په بازارونو کې ترلاسه کېدی شي.
په ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې ډېر باغونه پرزن، د مالټو باغونه، د نارنجانو باغونه، د انارو باغونه، د امرتو باغونه او د تور د نور ډېر باغونه په مختلفو ولسوالیو کې جوړ شوي دي. که چیرته سنې حکومت هم خلکو سره مرستې وکړي د باغونو په جوړولو کې، یو خو به خلکو ته د کار روزګار زمینه مساعد شي، بل به دا کوم حاصلات چې دغه باغونو نه لاسته راځي ننګرهار په خپلو میوو باندې خود کې پاش.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د بڼوالۍ ارزښت به ځانګړې پاملرنه وشي او په همدې موخه سکل د نیالګیو روزونکو ټولنې د ننګرهار په بیلابیلو قوریو کې 315000 اصله د مالټو، لیمو، شفتالو، املوکو، الیچو او چارمغزو بوټي روزلي او د کینولو لپاره چمتو شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ دا ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د لومړی برخې ورستې ته نږدې شوي او دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو ځوان فکر ونیزه خپرونه مهیروي. خو اوس به یو لنډ راپور واخلو. په سوریه کې د جګړو له کبله د یوې بې ځایه شوې ښځې کیسه اورو چې اوس د جامو تراحه ده او د خپلې کورنۍ مالي چارې پر مخ وړي.
8 کلنه سمر مغربي د څلورو کوچنیانو مور ده. دا سوریایي ښځه کالي تراحه کوي. دا وایي
هدف انه اصير مصممه ازياء مشهوره.
زما هدف دا دی چې یو مشهوره فیشن ډیزاینر شم او د یوې داسې خزه په توګه چې ماته نه مني د خپل ایواد نوم روخانه کرم.
تر کلونو سختي ورسته مغربي اوس هر ورځ په خپل سالون کې کار کوي چیرته چې دا جامع ډیزاینوي. په دې کار سره دا د خپل کورنۍ مصارف هم پوره کوي. مغربي په 2011 کال کې د سوریه په دمشق کې د جګړې لکبل لخپل کوربې ځای سو. دی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې هغه مهال د دې د میړه مخې ته د هغه ورور ووجل سو او دی پیښې د دې میړه په ذهني ناروغي اخته کړ. دا وایي چې له همدې کبله یې میړه ناروغ سو او خپل کار ته دوام نسوی ورکولای، خو دې هلل له لاسه ورنکړه او پریکړه یې وکړه چې خپل ستونزې به په فرصتونو بدلې کړي. مغربي غوښتل چې یو ځای وظیفه ترلاسه کړي او لومړی د خپل کوچنیانو په ښوونځي کې کار پیل کړ چې هغوی ته نږدې پاتې سي. وروسته یې اوبدل پیل کړل او د خپلو مهارتونو د ښه کولو لپاره یې د یوې خیریه موسسې سره کورس بشپړ کړ. دوه کاله مخکې مغربي د کالو ګنډلو خپل سالون جوړ کړ. دا د خلکو جامع ګنډې، خپل ډیزاینونه جوړوي او نورو ته ګنډل ورزده کوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ، خو تر دې مخکې له احمد شیبره د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سیمه ایز امنیت په نوم په نوې ډیلي کې د نننۍ غونډې د پای په اعلامیه کې په افغانستان کې اقتصادي او بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره شوه او ټینګار وشو چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وشي. د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 300,000 افغانان ایران ته تللي دي. هغه الوتکه چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان او یو شمېر نور کډوال پکې وو متحد عربي اماراتو ته ورسېده. د لرن افغانستان په نوم د بنسټ اجرایی رئیس پښتني دورانی د ټال برګ بنسټ د 2020 کال د نوي رهبر کلنۍ جایزه ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نن د کووید 19 ناروغي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د نړۍ د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا سره نن په واشنگتن کې وګوري او د شلو ورونو د کرکټ د نړیوال جام لومړی نیمه پای لوبه نن د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
او سم پاموکړې سپورټي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د تکواندو د جیو په نړیوالو سیالیو کې تر بریالۍ برخې اخیستنې وروسته افغان لوبغاړي نن بیرته هیواد ته راستنیږي. د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس داد محمد ناوک نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالیو کې 19 افغان لوبغاړو برخه اخیستي و چې و د سرو زرو، سپینو زرو او ژیړو مډالونه وګټل. نوموړي ویل په سیالیو کې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې ترسره شوې د افغانستان لوري غلام مرتضی صالح د سرو زرو، حکمت الله زین، محمد اشرف شکران او رامش حسینی د سپینو زرو او جواد زازی، عاطف یعقوبی او شهرام خاکسار د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړل. نوموړي وایي د تکواندو افغان لوبغاړي بنن کابل ته راورسیږي او سبب ورته د اولمپیک په ملي کمیټه کې د ستاینې مراسم برابر شي. د تکواندو په دین اړوالو سیالیو کې د 15 هیوادونو 322 لوبغاړو برخه اخیستي و چې افغان لوبغاړو پکې 4 ځای خپل کړ. په همدې حال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغان لوبغاړو دا بریا وستایلی او پر خپل فیسبوک پاڼه ټول افغان ملت ته د دې بریا مبارکي ویلې ده. په کابل کې د فوټبال امن جام سیالۍ ټاکل شوې چې د دې سیالیو په لړ کې نن طوفاني حریرود د شاهیني اسمایي او سیمرغی البورز د هندوکش او قابانو په وړاندې لوبغالي تخکته شي. د دې سیالیو د تیر ورځې په لوبو کې بیا طوفاني حریرود میوند اتلانو ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د تیر ورځې په بل لوبه کې چې د سیمرغی البورز او باسین اتصفی ترمنځ ترسره شوه، سیمرغی البورز 2-0 په وړاندې باسین اتصفی لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ د تیر جمعې په ورځ د شپږو لوبډلو مانز د لیگ په شکل پیل شوی او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسولینو په وینا لس ورځې دوام کوي. دا پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کور دننه د فوټبال تر ټولو سترې سیالۍ دي چې تر سره کیږي او ټاکل شوی چې د 2021 شلوریز نړیوال جام لومړی نیمه پایلو باندې تر سره شي. په لومړی نیمه پایلو کې نیوزیلند او انګلند سره مخامخ دي. دا لوبه د کابل پر وخت نن ماخام 6:30 بجې پیلېږي. د دې سیالیو بل نیمه پایلو به سبا د استرالیا او پاکستان ترمنځ وشي. د غشان ټاکل شوی چې د دې سیالیو پایلو به راتلونکي ونې د 1 په ورځ د نومبر په 14 تر سره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
دا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هلی می اومنه د ځوان فکر خبرونه د اوز همایون هیوا د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، د بیان د ازادي په اړه به وغږی چې کوم مسایل چې باید ورته پام وشي، او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیل لارې ورته پیدا کړي، داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر دراشي. پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپل د بیان ازادي څه ده؟
وعلیکم السلام. السلام علیکم. سلام تاسو ته، د لیرلو درنو اوریدونکو ته، او تاسو باندې منو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري، او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پیمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو په هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوت خبره ده، ستاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي، او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا هم په اکثری هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د په هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي، او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې دا خبره واقع ده، افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسو خپل د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ ستاسو میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډیره پورې د بیان ازادي دې ته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي، خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت دی، او هغه د ډېر تر ډیموکراتیک اصولو نه دینی اصولو تشمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، تندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغییر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده. هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي، اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندي کړي، دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څخه درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندې شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډه به ول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه و، دا نه و چې دوی ولې خبرې کوي، د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځی خبريالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یو لاریون ویډیو کوي، په دغه وخت کې ک مثال د خبريالان وحل کیږي یا مثال وسایل ترې اخستل کیږي، فکر نه کوي چې د خپل د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ نه، خلک راوتی دي لاریون کوي، خپل خبره کوي، په سولیز ډول خپل حق وړي، دا دغه حق دی. بل څوک راځي دغه څه خبروي، نو په دغه سه مورید کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کیږي، فکر نه کوي چې دا د بیان د ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړی کې داسې څه پېښ شول، هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد په ټینګار باندې څو ځله وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پېښ شول، موږ ولیدل چې یو شی زه ټینګار پرې کوم او غواړم چې واضح کړم، هغه دا دی چې هر ملک او هر نظام که د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی که موږ پرمختللي هېوادونه واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر یو ځایه پورې خپل غوښتنې لري. هغې غوښتنو ته یا هغې کرښو ته چې دوی ټاکلې دي هېڅ چاته اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې په امریکا کې که د یوه اسلام پالۍ په پرېدو په برخه کې یا د هغې نه د یوه انځور په برخه کې چې د امریکې حیثیت ته صدمه رسېږي، چا راپور خپور کړی وي، هغه نیول شوی هم دی، ویډیو هم تخته شوې ده.
ډېر
وي، خو ورو ورو په دې تعامل سره بلستېږي. حتما به بیان ازادي مني، حتما به د خلکو انتقاد مني، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته ده او هغه ته حق شته دي.
خوشاله اوسې بهر صاحب. فضلي صاحب، له تاسو هم دا پوښتنه ده چې د تېر حکومت یو لوی لاسته راوړن د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته ده د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته ده؟ د بهیر صاحب خبرو تاسو څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده، هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي، او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو تیر تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډېر ټوند او تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي، او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شي، زه به ستا په وړاندې درېږم. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړلو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو، خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه، د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعت شوي، او هیڅکله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلی چې د اسلام مقدس دین ته پکې توهین شوی وي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د دې هغه کار نه چې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې، او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. نو تاسو د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو، تاسو په دې ښه پوهیږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول، یا ځینې بندیان شول، یا ځینې ورټل شول، وټکول شول. دا په خپل د بیان د ازادي د محدودیت دوه مسله. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده.
فضلي صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدي سره مطرح کړو، هغه دا ده، حمیدي صاحب چې فضلي صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبريالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي، خپل دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبريالانو تګ تاثیر به څه وي؟
دقیقا هو څه مطرح ګورې، ستاسو ملما بهر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلک زندان ته چول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم، یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ دي ویان د خولې یو څه وایي په رسنیو کې او بیا د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت ښکاره تر تعرض باندې ده او محدوده شوې ده. نه یوازې دا چې زموږ رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان به حق تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه په زندهو سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ، او دا باید ووایئ هغه باید ووایئ. دا خپل د بیان ازادي محدودول دي. او اوس تاثیر څه دی؟ ګوره موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپل کړنې واردو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مختبیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې واوسو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک وخت نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې وایي انجوانې چې نو دي چې هغه د ټول دولت د ټول ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپله محدودیت دی په بیان پزرې باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وضع کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپله محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به وي، فلم به نه وي، ډرامه به وي، هغه به وي، دا به وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وضع کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکول یو لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام ګورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدساتو ته توهین په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی او هغه شی د اسلام خلاف دی، د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې مخکره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصت هم مطلق بند کړی ده، تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوي، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل، د شو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارکه تبلیغاتو ته مجبور کړی، د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بله خبره ده، موږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په وزیر مو د موقع په متوجه چکل شي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا په خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدغه خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نه کار نه لري چې ما نه دي چې په څه شاته وځړيږي او غږو.
مننه حمیدي صاحب. بهر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدي اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شیخ پور کې دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالان ته ویلي او مخکې دی چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې دوی ته خطر نشته ده.
بله، اسلامي امارت کدی شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین هم غیر رامنځته کوي، چې د شکایتونو مرکز موږ درلودو، کمیسیون موږ درلودو، د مرکز موږ درلودو، په هغه اوس فعالیت نه لري. نو حتما به د اسلامي امارت او د خبرې یو هدف رامنځته کیږي چې هغه باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړی شي، د څه غواړم او څه څه غواړي، څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یو داس خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هیڅ رسنۍ داسې نه وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت کې وجنه د خبریال یا د یو فعال بندي شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات. زما هدف دا دی چې موږ نه تنها په افغانستان کې، زه نه پوهېږم دوستانو کوم هیواد کې اوسېږي، هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي، او موږ په افغانستان کې دا هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي، هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه. په امریکا پر اسانه چې جهاد دې یا د اسلام په تخیت په نامه باندې بحث ونه ګوري، امریکایان هم به ورته اجازه ورنکړي.
د باس یو بیل اړخ دی بهر صاحب، آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه په خوای چې کاوه مینه، حتی هغه به پکې ټاکول کوم کسان چې مسول او پاغو به تنس کوو پاغو به نقد کاوه؟
دا نقد کنه وایي ځواست ډیر واضح وایي. ما غیرت اشرف چې کله د لوړ زده کړو وزیر د خوان د کابل پانسن رئیس مقرر شو، یوازې او یوازې د لریکې د عملي ماده معلومات مخه نه امدا و چې په خواله رسنه کې په وزیر باندې انتخابات خپل ثوابت خپل کوشش لري، هر اداري فرانس خلاف باندې مقرر شوی ده. بل اخر وزیر
استاذ سوغ پرې کې دا خبره مو واخیستل، معنا کې دی چې خلک حق لري کولای شي انتقاد وکړي. فضلی صاحب، د اوسنی حکومت پر اتاک سره لکه څنګه چې مخکې دونه وشو ځینې رسنۍ وتړل شوې، خبريالان بهر ته لاړل، او ډیر ځوانان چې په خوایې لیکل کول وسنه لیکي یا حتی ځینو په ټولنیزو رسنۍ کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي، فکر کوي چې دغه سي ځان سانسورول پکار دي کنه؟ باید جرأت پیدا شي، خبرې وشي، او هغه د بیان ازادي هغه حق چې دوی لري لاغه استفاده وکړي په دغه شرایطو کې که کولای شي نو څنګه؟
زموږ په اند په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام، حکومت یا هم داسې حاکم ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس په وړاندې مزور او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي، او د دې هغه غږ یا نظر یا د دې فکر په دې باندې لمنځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي، او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي، هغه باید دوی د اوریدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم.
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري، او دا هیڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي، ځکه مختلفې لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول وستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2002 کال او یا نه نویم کال کې موږ په شمار د پانتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو ډاکټران لرو چې په هیواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي، او طبیعي ده یو ډاکټر په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي. نو دا هیڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي، هغه ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي، او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفا په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. ایران کې ډېر ښه مثال لرو، په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي. ایران حاکم ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي، یا نور هیوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده. نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخي، یعنی که چېرې یو کار کېږي هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې دوی په ګټه نه وي.
مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی دا پختنه مو لفضلی صاحب څخه هم وکړل، تاسو هم کوچ په اوس وضعیت کې ځوانان څه کول پکار دی؟ یا ځان باید خپل سانسور کې له شرایطو سره ځان برابر کې ونه غږیږي کنه؟ دوی باید خبرې وکړي هغه څه چې ورسره دی، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي. نو په دغه وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دی؟
ښکاره خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه چې د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي استفاده وکړي. هو، خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي. دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکل کړي. او بیا یې ورته واضح ویلي دي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو نه ویل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه. نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، طالبانو لپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول. مګر تر هغه چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو ته دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو ته مستقیم جان رسول دي، چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې د اسلامي تبلیغات تجزم کې برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو او د داعش په څېر د ترهګرۍ ډلو لپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي. مګر هغوی عملا کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو. د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول، دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې نه استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وایي؟ همدغه وجود چې پرون مشر شوي ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي او بیرغ د لیدول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیري د یو لباس په خاطر وایل کیږي، جوړ کیږي. موږ به دا مسائل سب کو، انتقاد ورسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویت نه مقتدی دي معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کوم بل ځای دي. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریک کړي. دا زموږ طبیعي حق دی، ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي. که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، نو موږ ته باید دا مسله نه کوي نه راکوي. د دوی مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دا د فضلي صاحب خبره
حمیدی صاحب
شدت بدلی
کور مو ودان د خبرونې د پای شي بي دي لخپل درې واړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیول حق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي، خصوصا په اوس شرایطو کې. په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
ತಾಯಾದವಿ ತಾಯಾದವಿ
پختونخوا د خپل خان شي قربان قربانا جانان جانان شي دامه دعا د چي ودان شي کابل تما وای چوران شي د چورانی کی زما زړور سر چوینا د چورانی کی زما زړور سر چوینا.